درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته مهر کلی کو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یو جګپوري پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی تیر میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیر میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د ترخه او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانستل شوې دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپېښ خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان ادارې رد کړي او له دغه هېواد یې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیر اختیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوی جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هل جسوال پرون جمعه وویل چې نوی ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسوه څلور دېرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي راپور ورکونکو سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارډ بن سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر دمه قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمره چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر ګلاوډیو شیون باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروګرام ته خرغلست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندې په دې اړه سم د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزي لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به پراتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پنه ولیکل چې افغانستان اوس خپل اړتیاوې د نورو هیوادونو لاره پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. لدې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه که چیرته راواردوي او یا صادروي نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او کوي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد د ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د وو او یا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي، طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و پر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنگي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو د پاکستان تجارت کې، داسې یو وضعیت سره چې زمونږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زمونږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضعه کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلوده، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړ علاقو نه ونیسو د کنړ په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي، دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
دغه سیمه کې
دودیل صاحب دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشري پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ پغه کې د دې یادونه نه ده شوی، یعنی دغه څه چې تاسو وایي د بدلونونو چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه او چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افضل افغانستان،
بالکل هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت،
هغه
اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موافقه دي، هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو. نو د افغانستان د خان په هغه کې وزیر تجارت جناب عاطی صاحب و، دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کول کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکاره کړ، ډېر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډېر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دفته چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګه نو داسې یو سابقه لري، ډېر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې دوی به په هغه وخت کې ملتان او پېښور او لاهور او واګه او کراچۍ او داسې نومونه به یې ویلې. پاکستان قطعا چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندله. هغه نسل تجار نو تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجار نوم نه یاده و. دوی به دا ملتان پېښور او لاهور دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه دا به راتللې، کشمیر به یاده و. په دې کښې به دا واګه لاره ډېر یادېدله او دا د افغانستان یو عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کښې دا هم ویلې چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ افتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په افتا تړون کښې همدغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقه کښې دا و چې د افغانستان وسایل به مستقیماً باربري کېږي، اما پاکستان داسې یو وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چې تللې یا به یې تورخم کښې تخلیه کول یا به یې بل ځای کې چې کله به واوښتل ه خوا ته، دا هم خلاف دې
دا 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 خو واضح سرغړونې دي. په دې سرغړونو کې هیڅکله د افغانستان پخوانی حکومت بیا وروسته د طالبانو حکومت دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو له پاکستان سره یې ونه کړل؟
ولې نه، جناب الکوزی صاحب شاید ته څو ځلې ورغی، زموږ تجار ورغلل او ورته ویل چې دا دوه اړخیزه تاوان ده، حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و. د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل، بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کښې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یوې خوا نه ناامنۍ وې، د بلې خوا نه راز راز فشارونه وو، بل دا چې داخلي مفسدین وو دلته جاسوسانو مختلف کول، په هغه وخت کښې دا بې تاثیره وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او بیا برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوی ده او مخالفین شوی ده، اوس دا خبره چلېږي. اوس کېدی شي مونږ افتا هم د دوی مخته کېدو او مونږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کې سم چلېږه، دا خبره اوس کېدی شي.
اوس دا خبره کېدی شي او به خیت اوس دا خبره په دې خاطر کېدی شي چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان له تیګې لاندې نه راوتې ده،
اوس خو راوتې ښکاري فعلا، اما د اوږدې مودې دپاره مونږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېدل.
یعنی ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خوږ ګوته اوس د پاکستان تر تیګې لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر چې یادونه کړې وه چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس مونږ نورې لارې پیدا کړي دي او زمونږ دغه تیر یوه دوه میاشت کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې مونږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت او هند او چین دې ته دغه هوایي لارې هوایي دریځونه چې مخکې په هغه تیرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو، دا اوس دغه د عمل فعال دي. بل د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې وه، اوس هغه د بهرهبرداري ته وړاندې شوې ده. دا زمونږ او تاسې دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي، د افینې دفتر او حیرتان بندر، دا د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زمونږ دا خود ګوت اوس د تیګې لاندې راوځي. اما مونږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي که نه دا ته اوس دغه بین المللي موسسات چې دي، دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي،
دا لاره نشي بدلېدای، دا له بل ځای نشي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم مونږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زمونږ د تجارت لپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې اوس تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوه دغه یوه مسله خلاصه کړو. دودیال صاحب وبښئ چې د دې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوي ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی دی، خورو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، نو پیغام هغه دی هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دا یوازې او یوازې د پاکستان لارې افغانستان راتلای شي، بل لارې نشته د منځنۍ اسیا لارې نشي کېدای.
دا دی او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکې د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو من شوې لارې و، دا یو د پاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځانه د ملګرو ملتونو د بیرغ باندې هغه بیړی راځي تر کراچی بندر پورې، نو دا ډېر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډېر بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبخۍ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبخۍ د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
خو بیا دلته هم مشکل دا ده چې ایران یو شمېر تعزیراتو لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره دا څه یو باریکی هلته بیا دا موجوده ده. کله هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې مونږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، مونږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. مونږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هیوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او مونږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید مونږ وساتو، افغانستان وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري دا باید دا خو ګاونډي هیوادونه شي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زمونږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده، په حقیقت کې د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغه ولس سره، دغه خلکو سره موږ یو په دې خاطر. بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د دې تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو مونږ خو دغه چاړه چې دا دلته کښلې وه دا خو موږ نورم دې ته اجازه ورکړل چې دا کتر یو څه رګونه پریشوي دي باقي مانده رګونه هم پریشي موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه بلکې د دغو ولسونو ترمنځ دغه روابط دي او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړو باجوړ کې ډېر خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوري او راوړي هلته مختلف تعاملات دي حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم نمونه اخلم چې هلته په سواد کې ځمکې لري او قواره او سندونه هم لري مرکزونه ځمکې هلته دي او قندوز کې موسېدل قندوز کونړو ننګرهارو مومندو دا خو لاڅه کې
مننه مننه دودیال صاحب کور مو ودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو زما تخنیکی همکار ل ډیر وخت وروسته بل اخره وکولای شوې چې د زمونږ لبل میلما د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې لمؤسس صدیق منصور انصاری سره زمونږ اړیکه ټینګه کړې انصاری صاحب خبرونه ته خره غلا سیل د چې د لیکبا تر پای پورې هم دغه سیخه پاتې شي لکه اوس چې زستا سو غغل یو څه په بکراوند کې اورم سوال دا دودیال صاحب په هان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتی لارې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي دا باید ژوندۍ وساتل شي که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي فکر کوي دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لنجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوې دي دا به اجازه ورکړي چې دا لاره په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم خبره تکل تاسو درنه استاد دیال همکارانو مرکز او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
پرو مو خاغلی نظر په سفر غیر کړم دا اوس د کونړی سیند سپو په بدرګه سره د کونړ د سیند له څندو خبرې کوم او دا د کمی زرخیز سیمه ده هغه سیمه چې د ډیورند د کرخې نږدې ده او دلته مختلف قومونه ولسونه چې ننګرهار کې دي دوی لارې نه پراخه سوداګریزه ګټه پورته کوله هاخوا مومند اوسېږي خو هم مومند اوسېږي یا هاخوام شینواری دی دی خو دغه د افریده یو قومونه ده چې د چترال تر بلوچستان پورې او کندهار او هلمند پورې دغه اوګده خیالي کرخه چې د افغانستان د قومونو پر زړه راخښوي او لسونه یې سره بیل کړی دی خو ایل کړی نه دی دا قومونه سره تاریخي کلتوري علمی فرهنګي سوداګریزي او ولسی اړیکې لري هیڅ کرخې او هیڅ ځواک او زبر ځواک دا سره نه په خوا جلا کړی و او نه یې اوس جلا کولای شي په دې سیمه کې موږ او تاسو ټول هم شاهد او تاریخ هم شاهد دی چې فراخ او غیور افغان ملت پروت دی او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوی په اردو ژبه چاپ شوی موږ سره شته چې هلته وایي چې علی کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے دغه خطه په داسي پنجابی هتو او هلوزل او بیا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتي توتیو نشي بلې دایمو هله منیو چې هغه توتیو چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالي او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې هڅه کیږي دا پرې تحمل شي دا به یو بار بیا د افغانانو په متانات د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي
انصاری صاحب د اوس مهال چې د پاکستان پاوز د ډوران کرخې په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړې د موانع جوړې کړې دي دا فکر کوي چې موقتی دي یعنی د یوې مودې پورې به وي بیا بل منځ ځي که سره کم دی دا مسله چې تاسو وایي چې څه څوک نشي کولای دوی دواړه د دوړو خو قومونه سره بیل کی؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وی او یا تارونه به وی چې تیر شوی، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غونډې د برین او کانکریټي دیوال راونړېدو، دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوی او خیل شوی هیوادونه خپلواک شو، د نیمه ختیځ اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ او ځان څو کاله وړاندې درغلې وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه و ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهدو مبارزو نوابانو او قوانینو او مشرانو صاحبزادګانو د هغوی مبارزې، او دې خوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوري ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سي د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان او د
انصاری صاحب وبخي په تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او د هغه مهال پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې دا څه فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشی کولای چې د خپل غټو دفاع وکړي. فکر کوي همدا څه ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای دې ویل کیږي چې د پاکستان اصلا څنګه اټومي هیوادم نو، او هغه د انګریز په دسه یو مصنوعي او کاغذي پلان کړی جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اټوم څوک هم هغه بکی د هند او هغه په خانه یو سیلابونه وړي چندان څور کنه دی پاتې. دریمه خبره دا ده چې شوروي اتحاد او امریکای متحده ایالاتو
غالب ګمان انصاری صاحب دا به یو ټوکوي
شوروي اتحاد نه ماته، او کې دې چې دا ټوکوي خو مامول چې ول کیږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواکو او د افغانستان سره په پوله د هغه اتحاد ډیره اوږده پوله وه، د څو بلاو ټانګونو او لکونو فوجیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مسوا او د نړۍ له نقشې جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک په خوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد ورسره چکو سلواکیا دی، دوه دونه باندې ویشل شو. دغه چې د امریکای متحده ایالات، جرمنی، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بل خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هیڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی وو، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسنی امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلې ملت دی چې د دې هیواد د دې خاورې د دې خطې او جغرافي دفاع کوي، او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپل خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او ان شاء الله چې دا ولس به یو ار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رېجمنت، د انګریز د پنجاب رېجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي، او خپل خپلواکی باخلي.
مننه انصاری صاحب، د خبرونه موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصوصا د اوسنی وضعیت په پام سره. نو ک د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستی کړکېش ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقې په مسله باندې په هنسب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوي توپ ته